کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویانې وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د راڅرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواږ یاست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د ده د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړي چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین 4 روز در بر میگیره. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست.
خزینه و یاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کرده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس ایکسپریشن نشي کوله.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کیږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستان بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات منګه د هغه مخنیوي وکړو او منګه پرینو چې هغه وطن ته راورسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. راځو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسې راسره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به هغه خبري واورو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره، سه روز کمپاین شد.
در کمپاین در چلور روز لپاره دی چه نن یه پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د چهار روز چرم کل چهار روز در بر میگیره.
خاغلیش همومین امدار از او ویل دغه کمپاین هدف شاوخوا لس میلیونه ماشومان دي چې عمرونه له پنځو کلونو پورته نه وي او له شپږو میاشتو ټیټ نه وي. هغه همدار از او ویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامل دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نه وي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د خاغلی شامومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوې چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس د هم ویلي چې د 2020 کال په پای کې بیا درې نور پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یوه پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارس د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني کیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغه وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتور سهیلا اصغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شونډو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی اصغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثر سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شي ورېدلی نو د شونډو د خورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی اصغری وایي په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګیږي او یوې بلې مهمه موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناستې وي او خبرې کوي لیدونکي څنګه پوښي چې کومه یوه خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لارې موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبریال خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کاله ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو د ډېر مشکل کېږي زموږ د پاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري، ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلی یا په سمه توګه هغه لوستلی.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخ پټې راڅرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لري کړي وو او یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی، خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقرري غوښتنې سره مخونه پټ شول. لخزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوخي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویانې او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کاري له ستونزو سره مخ کړي لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بللی او د تلویزیونونو خزینه کارکونکي پرې مکلف فکر نه لیدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلي شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او که نه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي، او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانی او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړي، قدرت د زور لالارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړلی. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسیې د اوکراین د لوهانسک سیمه په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړې ده. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخوانی شوروي اتحاد ته اوښتي وو. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د اوکرين پاوز نن ویل چې روسي د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیور دونیسک ښار محاصره کړی شپه او ورځ پرې بیت او پیره بمباری کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې سخت جګړې د روسي پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکرين د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمنۍ ولس بریدونه په داسې حال کې پشاتم بویل چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې و چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنگرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لکتر لګه وو ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپ کېدو خبره کړې ده. اوکرایني چارواکو د غراز ویلي چې روسي په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قومندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کول شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې د هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به عصمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل له وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلی دي. ښاغلی ساپای وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدل عوامل، اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، 4,000 موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر ناتی افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4,025 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د اصلي رادیو خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپور نلرو. په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 سلنه ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نیسو هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ تنته.
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا القاکو وطنی غوا د هغه خوسی او کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي، او که چیرې هغه وطنی غوا یو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی په 1000 افغانۍ دغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتۍ یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي چې بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبم ځکه ځمکني توت کرل شوي چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکني توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړی ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول ځمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنار در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حاصل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوکنار رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغام و بزگران و تداده چی راسی در کوکنار رو پر زاید زفران یا زمکنی توتان رو کشتون رو کرو او در پسته باغن رو جور کرو.
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلی سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه 2 چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر 2 ورځ پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي ورآخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښل برکته د کار زمينه برابر سوي.
سال جمعه سلمون زو کواله صدر ازو د لې کار کو لاس پنځل اس کاسو یو انو خپل کار کو ساج راس د غرمې پر شلو مبارک د غشانتا چو بازار ته اس جمعه دوه با سو کډر راکی
د زمينه ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بلا سار اسپرت پرو وبجه بیا در نازګار پر بس پرش پرسا کلدار باکی
د کندهار د کرنې او مالداری مسولان وای ل یو بجری زمکې څخه 2500 کیلو زمکني توتان په لاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 400 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای که زمکني توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 2500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 to 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 1500000 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز ټو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو لوري د افغان شزو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستۍ مورده شزینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز ټو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولي او وایي چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځنډولي دي. خبرونه وايي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په چیرې بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه او القاعده ورته او فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقره او نیستی زیاتیږي په هماغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز ټو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنې یا ترېننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنی کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورچا ډیر کړی. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که ورچا یې زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابې شي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاته. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې ښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورځپاڼه زیاتوي له کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د شزو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل رسپانی د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلی بللی چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خبر کړ او په هغه کې ویلي چې شزی باید سر تر پایه په بورقې یا چادرې کې پټي وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوی مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. تر لنډې دمې وروسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي، خو اوس خبرونه لرو. د طالبان و حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې 4 ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې خزینه ویاندویان دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمیر خزینه ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویانو هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوزنن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګردای میز پیلیږي چې نوریاس نوری کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کې
کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.
د بحث مو زنوری اسنوری هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاری کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوې محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزې پټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د به برخه کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانو باید مخلوط راښکار نه شي دغه محدودیت به ان تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکې ډاکټر صلاح الدین سیدی او خبریال خاطر صافی رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطر صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی. بلې تاسو
راغورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث تاسو په لو کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې باندې. وی طالبانو له هغه وخته چې کوم پریکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کچې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تېری کوي او دا یې سیمه بلکې څه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوګیم چې شي کوم به چې د خزویات په ټولو لپاره یو ګام دا به شوی ځکه چې د خزو پر انساني حقوقو تیری دی. خزو لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې خزو دی باید ان مخ پټ کړي خپل هویت ته پټ کړي خپل پیژن ګلوی دي خلکو پټ کړي دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې خزې دي دغه کار نه کوي خزې دي هغه کار نه کوي خزې دي دا نه کوي خزې دي هغه نه کوي بلې ښځه هم انسان ده ښځه هم خپل حق او حقوق لري ښځه هم د ژوند کولو حق لري په دې کې خو د چا سره بندېږي ته څنګه د انسان په توګه د چا سره اخیستی شي د ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم دوی له ځانه بله کرونا جوړه کړې ده خو کرونا وه هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده ماسک مو کارولو وسې هم وکاروئ با طالبه ته خو کرونا نه یي چې ستا د پریکړې سره سم دې زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقابه کار واخلم هغه کې د چا سر بندېږي د چا سر ډوبېږي خورا سخته ده د هر څه ښځینه وي که نارینه وي خو زه نه پوهېږم لږ د انساني فکر او تفکر ولري له اسلام او انسانیته خو لرې دی دغه کار
مننه ډاکټر صلاح الدین صحیدی خبرونه ته ښه راغلاست تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې خزی باید په ټلویزیونونو کې مخ پټې راښکاره شي آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا مسله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزونې وړ ده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په داوا په توګه توجیه لرلای شي د دې فهم ده دا چې درست ده کنه درست ده دا دوم بحث ده اما شخصي فتاوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولای شي هغه شی تحمل کی پټورنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه لري دا چې شخصي فتاوا ده او دا شخصي فتاوا دی او حکومت په شکل باندې تطبیقي دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره د حجاب په مورد کې درې حالت دي تبرج حرام دی حجاب اسلامي دی او مطمئنن هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چلاس پکا او مخ په اصطلاح کار کوي دا یو اسلامي عمل دی اما په دقیق او یقیني ډول ویل شو چې دا مخ کې د دینه چې د دینی امر په شکل باندې ونی سو دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي او ز پکړه کپدې باورې ما چې دا نادرست کار دی دا به طالبان د فر نقصو کی او دا به مشکلات پیدا کی او دا یو دینی بنا دې کې نه وینم بلکې په دې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډول لپاره هم کېدای شي وکړول شي. شکر.
بله سید صاحب تاسو یو ټکی اشاره وکړه چې دا تر ډیره پوری دینی پر اساس باندې نه دی ولال بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولی طالبان څه غواړي چې لاس تراوړي؟ آیا دا پر افغان خزو پر مخخو خزو د فشارونو زیاتوالی دی؟ دوی غواړي په یو ډول باندې خزي یو مخ په ټولنه کې فعال ګډونه به برخې کړي.
دا مسأله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دینه چې د امریکای نه د نور نه وړاندې شي د خپل صفوف او د خپل سربازانو نه ډاریږي. هغه سربازان چې دوی کولای شي متهم کی چې تاسو څه شی ونه شکرې اسلامي قوانین او مراد نه شکرې دي د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان په باندې په مقابل کې راپانځيږي. په دې خاطر تر دې راهده پورې دا یو پاپولستي او عوام پرې وکړ دي او زه په کله کې په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل ساري مخکې نه چې دیني وسی. شکر.
ولی واځي پر خزو باندې دغه فشار را وصل کیږي د لپاره چې عادي طالب وسلوالو رضایت حاصل کړي. په افغانستان کې خډيري نور نه خواله هم شتل چې کیدای شي طالبان دغه نه خواله د لمنځوړلو لپاره دوی ته وخی چې دغه د موږ اوس وخت ورسېدل او دغه نه خواله مو د نه خواله ټغر مو افغانستان ټول کړل. ولی واځي خزه
زه فکر کوم تر دې هدف پورې به مضمونی ده چې شاید وایو نه لري مطمئنه نه هغه چې تاسو اشاره وکړل تر دې اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه مایندسټ هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچه هم د افغانستان د لپاره ډېر ضروري نه رسول شي. شکر
مننه سیدی صاحب. اغل صافی تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسول هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه و اندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولې چې باید مخپټي په ټولنه کې راخکاره شي، دا په افغانستان کې د خزو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا هم دغه مخکخي خزي د ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نورو لپاره چې په افغانستان کې خزي نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مور سره موافق یاست چې دا به ټول خزو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزي نور ازادي نه لري؟
راسته شګه افغانستان کې باندې خبرینه نارینه هم مدینه لري طبيله بل ډول پر نارینه هم بندیز لګیدلې. خبرګې هم دغه خزو سره په تړاو کې کله چې یو خزه د دوی په اند که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو دغه نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا پرې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو دغه شخصیت پورې تړاو لري او دغه شخصي تر نه ده. نه دا چې که خزینه یو پریکړې سرغړونه کوي خزینه نارینه دی هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې ازادي او خپلواکي له انسان واخیستل شي انسان له فطرت آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کیږي نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کیږي او څنډې تکړی کیږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی او ان نړۍ لپاره زه شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یو ځمکې چې څو څلوېښت هیوادونو به یې ساتونکي بلل اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي هر څه چې خوښه وي او هره خفه یې چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړی دي. دغه راست په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تیره بیا یو شمیر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې لپارون رئیس تور ماسکونه کارولی دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پراته شکه خدای دې دوی ساتون کې وی د هیواد د والله صفان سره او دغه جاهل کسان وشتون سره البته طالبان ولشتون سره زه دوی دغه کار سای مدي وی افغاني خزینه په توګه ځکه چې دوی میړانه کړی او دغه میړانه د سایل وړ ده. خو دا خپل ریسک لري ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغه خبرو اړو سری خلاصي کنا او پوهي کنا. خو پرته له شک چې دا خپل غیزه بلري د نړۍ په کچا د نړۍ والو پام باندې ثرا واړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کیږي.
مننه سعیدی صاحب، د طالبان حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او دغه راز د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل عکس العملونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه، اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود و دستور دی دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم ښځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسو ښه راغلئ. سیدی صاحب سره بلې، مهرباني.
او بخي زه درسره او بخي خبره دا سیده چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه لري، او په سیاست کې هم تر ډیره حد پورې منطقي ضعیف دی. دا چې دوی دا توجیه باندې ځان خلاصوي، زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي، نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي. دا هسې ځان غولونه ده. شکر.
کراش دې خبرې ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څاره په ورستیو څلورو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړي دي، داسې اقدامات کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاو، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي. بالاخره ناراضیتي په یو ډول باندې را برسېره کیږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پر خزو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخ ناراضیتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلف عاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو عامل به وي چې ده. اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنه ته به ضرور رسي، او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي، او دا به د دې لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکن
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د ناراضیتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس‌ستانکزی هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه، او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزی دغه څرګندونې څه معنا لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
هغه څه مو چې په ابتدا کې ویلې، د طالبانو حاکمیت انقلابي حاکمیت دی، د مشروع حاکمیت نه دی. د تصمیم گیری مرجع، د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده. معلوم په اصطلاح کې معلومه هم وي، دې ته معلومه ده په قانوني لحاظ دی یو را معلومه نه ده. اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری، او مطمئنا دا عام خبری چې پر ډیر موارد کې مونږه تجربه لرو چې طالبان او مشرانو د دې کې خاصه خبره وطني خبرې کړې دي، او بیا په عمل کې دا هغه تعابیر متفاوت وو، او تر ډیره حد پورې هغه تعابیر وو چې طالبي تعابیر وو. مطمئنا د ډیرو سوالونو سره مواجه کیږي. اما په ظاهر کې د طالبانو پر رهبری کې هم د ماین اختلاف سند ده، او دا د طالب په ګټه به هم چنه ده هغه بددي کاری، اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خلاص نه ده. شکر.
مننه آغلی صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټ کېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي، دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوئ؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهد چې افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسېدلي ډېرې رسنۍ په تېر بیا تصویري رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوي دي او ډېرو خبریالانو من جمله خزینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناستې دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
لبد مرغه چې پر رسنیو با چیرې چورې وغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول وس هم اقتصادي اړخ او ان د وینا زده له اړخ له مات سره په یو ډول مخامخ دي، نو د ځان سره به دوی په یو ډول لمنځه ولاړ شي او به فشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان د تیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو عمل خانو ناپوهوي لپاره یې کار کاوه. بېلابېلو برخو کې مونږ د اغېزې شاهد وو، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول، او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپلواکي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندویانې دي له دې وروسته مخپټې باید راڅرګندې شي. دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وکړي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی دغه اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدن ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي، او دا پر خزو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم امداده چې خزی باید مخپټي راښکاره نشي. آیا د نړیوال ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولئ؟
سریوزه یې کوم ورته پام وکړو وو دوګونی دا، ځکه چې دوی خپل امباسې دغه دالي سره ترسره کوي، دغه راز دنیا ودونه راشدار شور سره لري، خو یوازې تشکلوم او پخکاره توګه نه دی ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو، یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي. دوی ته د تور نوملار کې د دوی د مشانو مونه وو، ولې تر کار لاندې نه نیول کېږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کېږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یوه لویه پرېکړه او لویه کومه خبرونه نه ده نیول شوې د طالبانو پر وړاندې؟ دا خپل د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي. د طالبانو هر هغه پرېکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د کلنو وختونو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولی دوی چوپ ناستی او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هیوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساری، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړې ده، او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پادې تر شا د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ له ځانه سره یو تر له پخوای لره، او تر دغه مهاله لري، او که دغه سې دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري، ځکه چې یو څو کسان له غرونو راښکته شوي له منطقه لري له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسېږي او دغه سې دې پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي؟
مننه سعیدی صاحب د طالبانو چارواکي د خپل اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامی شریعت لمخ او د غرض د افغاني دود او کلچر لمخ کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د خزو او د نجونو په برخه کې کړی دي تاسو کوم بیلګه د اسلامي هوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه را کړی چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
مهرباني.
د ابتدانا ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکه په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دی، د افغان ملت وږی بې دوا رنجور د مرست ته ضرورت لري، د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړې، نړیواله ټولنه وجیبه لري چې دا ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري، لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سو استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل غنی تبلیغ کې شداغه ده، پر رسمیت پیژندل شو در حال چې تعامل او پر رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره د داسې تعامل وشي چې دا هغه په نتیجه کې نړیواله مرسته د طالب سربازانو ته نه په انتر کانتیننتل هوټل کې خودکش افراد او کورنۍ ته نه بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړئ شي، افغان ټولنه ته مستند کړئ شي چې موږ دغه د خپل کوشش وکړو. طالب منه پریدي که طالب د دې مدعي چې نه زه پریدم دا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنه
سیدی صاحب
دا یو خبره
مننه. هغه بله بس ډیر کم وخت لرو، مهرباني غزما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګه ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د فهم پرو ده، زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري، زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما تحملي په ټولنه تحملي مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې تل لري هغه د پتا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی هغه د ستا کا دی چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم، ټولنه مله عالمه متفاوت نظر لري. د دې لپاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت واخله اول خپل، ته مشروع نه یې، ته شخصي فتوا ورکه او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې، دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر.
مننه سیدی صاحب. خاطر صافی ایوازی چود دقی وقت لرو، تاسو ده طالبانو دغه اقدامات یا پر خزو ده فشارونو دغه لری پا افغانستان که ده خزو ده راتلون که لپاره چه ده ول ارزوی؟
د طالبانو شتون سره ده پا افغانستان که ده خزو راتلون که پت لکه توګه تیاراو رانند وینم، تیارا دا تورتام کی وینم، ځکه چې دوی د جهالت زید جهالت جاله بوله منو جهالت جلشتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای یو له انساني حقوقو نشي برخمن کېدی. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی د سره بسیط شي، یو لاس یو موټی شي، هغه خزینه ای نارینه ای مشران ای کشان ای د ملت او د خدای زور دی، یو دوی کولای شي که یو ځای وي، که یو موټی وي. او بل غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ، پر افغانستان پام وکړئ، او د افغانستان کې د خلکو لغ انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولئ هغه دې په افغانستان کې هم پلی کړئ. او بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر دي،
اغوی پرته کوم ریسک کولای شي مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي او د اغوی پاسپورتو به غږ پورته کړي.
ډیر مننه اغلی صافی د سیاسي او دینی چارو شننکې ډاکټر صلاح الدین سهیدی او خبریاله خاطر صافی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم.